امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د لومړي وزیر د سلاکار سرتاج عزیز د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې پاکستان د خپل ژمنو عمل وکړي او په خپل هیواد کې د ترګرو زالي او د روزري مرکزونه د منځه یوسي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز پاکستانی مطبوعاتو ته د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د سولې خبرې په ټپه ودرېدلې او وخواړي چې بیرته خپل شي. خو بل لور ته د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ویلي چې پاکستان د ترګر وظپي او کومې ژمنې چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي دي هغه دې عملي کړي. سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان کابل نشي نیولی خو جګړه غځولی شي. سرتاج عزیز دا هم ویلي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي او د سولې له هلو ځلو سره مرسته کوي. په ترکیه کې چارواکي وایي چې د استنبول په هوایي ډګر د دوو ځانمرګو په حمله کې لږ تر لږه 28 کسه وژل شوي او د 50 نه زیات زخمیان دي. چارواکي وایي چې ځینې عیني شاهدین ویلي دي چې برید کوونکي درې تنه وو. د ترکیه دولتي ټلویزیون وایي چې اول ځانمرګ برید کوونکو د نړیوال هوایي ډګر د دروازې سره نږدې په خلکو ډزې پیل کړې او وروسته یې په ځان پورې تړلې چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړو. په دولتي ټلویزیون کې خول کیږي چې دغه سیمې ته امنیتي عسکر استول شوي دي او زخمیان په بیړنۍ توګه روغتون ته انتقالیږي. په وجل شو کې زیاتره ترکان دي خو داسې رپورټونه هم شته چې په دغه کې ځینې بهرنیان هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې روان کال په استنبول کې څو واري بمې چاودنې شوي دي. دوه اونۍ مخکې د جون په 8 نیټه په یو ځانمرګ برید کې 11 تنه وژل شوي وو. تر اوسه پورې کومې ډلې دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیه حکومت په کوردی یا غیر ډلې باندې د دغې ډول حملو پړه اچوي. د اروپای اتحاد مشران د برتانیې نه د زر وتلو غوښتنه کوي. پرون د سه شنبې په ورځ د برتانیې د اروپای اتحاد نه د وتلو په لړ کې د تودو بحثونو یو بله ورځ وه. د برتانیې صدر اعظم کیمرون د اروپای اتحاد د مشرانو سره په برسلس کې ملاقات وکړو. دا د برتانیې د ټول پوښتنې نه وروسته د کیمرون د اروپای اتحاد د مشرانو سره لومړی ملاقات و. په دغه غونډه کې دا تمه کېده چې د اروپای اتحاد مشران به د ډیوډ کیمرون نه مشکل سوالونه وکړي چې برتانیه به د اروپای اتحاد نه د وتلو جریان څنګه پر مخ بوزي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلارک جنکر وویل چې زه غواړم چې برتانیه د خپل دریز روخانه کړي، خو نن نه، دوی به سبا سهار په 9 بجې خپل دریز روخانه کړي. د برتانیې مشران د اروپایي اتحاد نه په وتلو په بیړه کې نه دي. د برتانیې صدر اعظم کیمرون چې استعفا کوي ویلي دي چې هغه به د اروپایي اتحاد نه د وتلو پریکړه راتلونکي صدر اعظم ته پریږدي او داسې ښکاري چې دغه جریان کېدای شي د ستمبر د میاشتې پورې وخت ونیسي. خو د فرانسې او نور اروپایي هیوادونو مشران دایره لري چې که برتانیا د وتلو جریان ګړندی نه کړي نو دا به اروپا ته سخت اقتصادي تاوان ورورسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې د هغه خلکو شمیر چې د طبي آفتونو او د جنگ جګړو د لاسه کړیږي دومره زیات دی چې په خوا یې هیڅکله ساری نه ولیدل شوی. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی چې خلاصه یې تاسو ته دراوړو.
په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو د هماهنګۍ دفتر په 2014 کال کې په ټولې نړۍ کې د بشري چارو په باب په خپل تحلیلي رپورټ کې ویلي چې همدا اوس په ټولې نړۍ کې 130 میلیونه انسانان چې په خوا یې ساری نه ولیدل شوی سختو عاجلو مرستو ته ضرورت لري. د دغې ادارې نطاق جین لریکی امریکا غږ ته ویلي چې 80% د بشري مرستو اندازه د هغو خلکو سره کیږي چې د جنگ جګړو د لاسه کړیدلی دي. هغه وایي
So there is no doubt that these protracted conflicts and I mentioned some of them Central Africa
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه اوږدې او دوامدار شخړې او لکه چې ما یې ذکر وکړ د دغو پیسو زیاته برخه د جنوبي افریقا د جمهوریت سوریې او د جنوبي سودان کړیدلو خلکو سره په مرستې لګیږي. د هغوی سره مرسته هم ډیره ګرانه پریوزي. نه یوازې دا چې د هغوی شمار ډیر زیات دی بلکې دغو خلکو ته په ځینو خاصو شرایطو کې د امنیت د نشتوالي له کبله د مرستو رسول هم ډیرې پیسې غواړي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون اسرائیل ته د سفر په مهال د هغه ملک په صدر اعظم نتنیاهو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین د مسلې په حل دی غور وکړي. هغه په دې مخول چې د دې شخړې حل تر هغې ممکن نه دی تر څو دا خبره ومنل شي چې اسرائیل او فلسطین دواړه د دې ځمکې سره تاریخي تعلق لري. هغه زیاته کړه چې تشدد د دې مسلې حل نه دی او بهرنیان دغه مسله نشي حل کولی. دغه مسله به دواړه اړخونه په یو ځای سره یو بل ته په درناوي حل کوي. بان کی مون غزې ته هم راغی او د فلسطین مشر محمود عباس سره هم ملاقات وکړو. پرون د سه‌شنبه په ورځ امریکا او روسیې د جون د 18 نیټې د مدیترانې په بحیرې کې د دواړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د لانجې په اړه بیلابیل غبرګونونه څرګند کړي دي. دواړو خوا د دغې پیښې پړه په یو بل باندې وراچوي. د روسیې د دفاعي چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا یو سمندري بیړۍ د روسیې جنګي بیړۍ ته خطرناک حده پورې نږدې راغلې وه. روسیه بیا تور لګوي چې دغه د سمندر د نړیوال قوانین سرغړونه ده. له بلې خوا د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د روسیې جنګي بیړۍ خطرناک پرمختګ کړی او دغه ډیر غیر مسؤولانه او غیر مسلکي اقدام و. د یادونې وړ ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د امریکا او روسیې ترمنځ دغه ډول پیښې شوې دي او دواړه خواوې پړه په یو بل اچوي. او په امریکا کې د نظر د معلومولو د یوې تازه سروې له مخې اکثره خلک په دې عقیده دي چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ په پرتله د ټیروریزم په خلاف ښه مبارزه کولی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.